محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیم افسر د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړمیا اقرب د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دوهمې خور د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له دې وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د ورانوونکي امریکایي پروژې د ناکامۍ په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو، ورپسې برخه کې هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو. بیا هم د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د په شهرېری کې د ځلیدونکي ملغلرې په نامې سره یو ځانګړی مطلب هم درابرو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم پای ته ورسره رسیږي. خو تر اوسه عملتیا هم ډیره مننه کوو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د شجاع ولس په ډګر کې پښتون سره تل د امریکا سپکاوی کړی دی. عمران خان د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد ولسی لانګ مارچ له لاهور پیل کړی دی. طالبان وایي په بهر کې ډیر افغان تاجران دی په افغانستان کې پانګونې وکړي. او د روسیې او اوکراین په جنگ کې امریکا تر دې دمه اوکراین ته د کابو 19 میلیارډ ډالر په ارزښت وسلې او مهمات ورکړي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له وی وړې شان د مې ورسته د ایران د شیراز په لکونو خلکو د شاه چراغ د سپیڅلي حرم د شهیدانو د جنازو دستوري ترسره کړی. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د شیراز په شمول د فارس ولایت په لکونو خلکو د حضرت احمد بن موسی شاه چراغ د غمیزې د شهیدانو د جنازو دستوري د شیراز له امام حسین چوک پیل کړی وي او د حضرت شاه چراغ د حرم ته پر رسیدو سره د شهیدانو په یاد کې ویر او ماتم وکړ. د تیرې چهارشنبه په ورځ مخام یو تکفیری ترهګر د شاه چراغ حرم ته په ننوتو سره په لمونځ گزارو او زیارتوالو وړاندې ډزې پیل کړې چې له امله یې 15 کسان شهیدان او کابو درویش نور ټپیان شول او دغه وحشي جنایتکار هم په زخمی حالت کې ونیول شو. په راپور کې ویل شوي دغه دستوري نن سهار پیل شوي او د فارس د والی د ولی فقی نماینده قضایي حکومتي او نظامی چارواکو او د لکونو خلکو پښتون سره ترسره شوي. دا هم ویل شوي چې نن ماښام په شاه چراغ حرم کې د دغو شهیدانو په یاد کې د ولی فقی لخوا دستوري هم جوړیږي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران عمومي کمانډان ټینګار کړي ولس په خپل وصل وناناک شتون سره تل امریکا سپک کړي او په کراتو ثابته کړي چې د حضرت امام خمینی په فرمان سره چې امریکا هیڅ نشي کولای. زموږ خبریال راپور راکړ د سپاه پاسداران عمومي کمانډان سردار حسین سلامی نن په شیراز کې د شاه چراغ د حرم د غمیزې د شهیدانو په دستورو کې د اهل بیت علیه السلام په دریم حرم کې د ایران د یو شمیر مظلوم المنځګزارو او زیارتوالو شهادت په مناسبت په تفصیلیت ویلو او دغه وحشي ډوله او سپیر جنایت په سختو ټکو په محکومولو سره وویل ولولناک او پرتمین اسلامي انقلاب د دوکا شویو او په ګوته شمیر معاندو په شرارت سره هیڅکله هم تاوان ونه ویني. ایران پریس خبری اجانس هم راپور ورکړ سردار حسین سلامی د شاه چراغ حرم د شهیدانو د جنازو په دستورو کې د شیراز د ولس ولولناک شتون د ایران د قسم خړلو دښمنانو چورلټه ماته وبللو د غرازی ویل د ایران د بصیر او پوه ولس په صحنه کې شتون د امریکا اسرائیل او نورو ګډاګیو مرتجو او تالیڅټو دښمنانو په ټټر د وسپنیز غشي درون گزار وکړ. د سپاه پاسداران عمومي کمانډان د دې خبرې په کولو سره چې وروسته بلواوي او دسیسه د سیونیستي رژیم محصول د ټینګار وکړ. دوی په تیرو درو څلوېختو کلونو کې د ایران له ملت درندې ماتې او چپېړې خوړلې دي. سردار سلامی د دې خبرې په کولو سره چې کله امریکا د ایران ملت بایکاټ کړ او د درملو او د صادراتو او وارداتو اجازه یې ورنه کړ نو ولس په میدان کې پښتون سره ورته ځواب ورکړ وویل
لا تر هغه سره د مبارزي اتل شهید سردار قاسم سلیماني په ناځوان مردانه ډول په عراق کې شهید کړ. نو عین الاسد امریکایي فوجي مرکز مو د توغندیو په شیش کې راوست. دوی هیڅ ډول جواب را نه کړی شو او بیا ثابته شو چې امریکا هیڅ نشي کولی. سردار سلامی دغه راز په خپل وینا کې ویل، جنایتکار امریکا واشي سیونیستي رژیم او ماته خوړلی او بې حال آل سعود رژیم په لرې پرتو ټاټوبو کې د ایران معنوي او سیاسي قدرت او نفوذ ولید او متوجه شول چې د ایران پر ملت برلاس نه شي کېدلې او دوی په پر لپسې ماتو پسې په دې فکر کې شول څو د هیواد ځوانانو ته تاوان ورسوي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمائندګۍ د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غیر رسمي غونډې د ترسره کېدو لپاره د امریکا سپیری حدسه په غبرګون کې دا د خپل سیاسي موخو د پرمخ بیولو لپاره حتی د نړیوالو قوانینو د ښکارا خلاف ورزه په بیا وبلله. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د غیر رسمي غونډې د ترسره کېدو لپاره د واشنگټن په هڅه پسې ډیپلوماټیکو سرچینو اعلان کړی دی چې امریکا تل د البانیا په ملګرتیا سره د ایران په کورونو چارو کې د لاسوهنې په دوام کې د روانې اونۍ په چهارشنبه ورځې د دغې ناستې په ترسره کېدو پسې ده. ډیپلوماټیکو سرچینو دا هم ویلي د امریکا دغه اقدام په ایران کې د بلواو تر شا د عواملو په باب د ایران د اطلاعاتو د وزارت او د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو د اطلاعاتو د ادارې په جامع راپور یو غبرګون دی. ډیپلوماټیکو سرچینو په ډاګه کړی د امریکا د ایران په دقیق جامع اطلاعاتي راپور کې د ذکر شویو موردونو د جواب ویلو په ځای د وړاندې په لور په تیښتې سره په خپلو خاصو سیاسي موخو سره او په خپلې خوښې د بشري حقوقو د ملاتړ د نمایش په حال کې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا نمایندګي مدعی ده چې د ایران د بلواو په باب د خپلواک او مستندو څېړنو د پیاوړتیا لپاره په لارو چارو پسې ده. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي نمایندګي بیګا په یو په دې اړه د یو اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی د بشري حقوقو د خوښې او دوه ګونو سټنډرډونو څخه په استفادې او ریاکارۍ ته په پام سره له ایراني او میرمنو څخه په ملاتړ کې د امریکا اداګانې دوکا او ظاهري همدردي ده. امریکا او د هغې متحدان په دوامدار ډول دغه شان پلیټ فارم څخه یعنی له ملګرو ملتو څخه د خپلو سیاسي پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره حتی د ملګرو ملتو د منشور او نړیوالو قوانینو د خلاف ورزې په بیا ناوړه استفاده کړې ده. دا خبرونه له تهران اوري. د عمران خان په مشرۍ د پی ټی آی حکومت ضد لانګ مارچ د پاکستان له لاهور د اسلام آباد په لور خوځېدلې دی. زموږ خبره د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې تیره اونۍ دغه هیواد انتخاباتي کمیشن له خوا تر 5 کلونو پورې په هر ډول ټول ټاکنو کې له برخه اخیستو نه اهل کړی شوی دی، د مرکزی حکومت په ضد د پاکستان د ژغورنې په نامې سره له لاهور ملیونی لاریون یا هم هغه لانګ مارچ پیل کړی او ټاکل شوی دا چې د نومبر تر څلورمې نیټې پورې به اسلام آباد ته ورسي. په راپور کې ویل شوی دی په لسګونو زره خلک له عمران خان سره ملګري شوی او نن به تر درو بجو پورې کامون کې ښار ته ورسیږي او هلته به عمران خان سره د ځینو نورو ګوندي چارواکو لاریون کوونکو ته ویناوې وکړي. په راپور کې ویل شوی د لاریون شمیر شیبه په شیبه په زیاتېدا دی او که دغه شان روانې نو ممکنه ده تر اسلام آباد پورې دغه لاریون لکونو خلکو په ګډون سره پر مخ لاړ شي. په افغانستان کې د ایران د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په کمانډانانو او مسولانو بریدونه په دا وروستیو شپو ورځو کې زیات شوی دي. سمو د مخ کې هم د تحریک طالبان پاکستان یا همغه ټي ټي پی یو مهم کمانډر مولوي عبد الله ګاډي په بم سره الوزول شوی و. همدارس پرون هم په افغانستان کې د تحریک طالبان د پاکستان دوه کمانډران هلاک شوی دي. په راپور کې ویل شوی دي د پاکستان د پوځ سره نږدې یوې سرچینې اکسپرس ټریبیون خبرونه پرون راپور ورکړی د تاریخي طالبان پاکستان دغه دوه مهم کمانډران په اسد الله پهلوان مشهور بسم الله او مدثر اقبال د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې په دوه جلا جلا پیښو کې هلاک شوی دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی په ترکیه کې د افغانستان د ولس لپاره د انسان دوستۍ د مرستو په عنوان سره د سیمینار په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو د جلبولو او پر اقتصادي تحرک ټینګار کړی. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ د طالبانو د موقت حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په دغه سیمینار کې په خپل وینا کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو په جلبولو د عمرانی ملګرتیاو او د انسان دوستۍ د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د نیواګرې په شل کلن پړاو کې تر ټولو زیات تاوان د دغه هیواد ماشومانو ته وارد شوی دی. له یونیسف ادارې د افغانستان د ماشومانو د زده کړې لپاره د لس میلیون ډالري مرستو خبر هم ورکړ. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بسپنې یا یونیسف ادارې په خپل یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي له افغانستان سره د دغه اورګان مالی مرستې د ډنمارک او جنوبي کوریا په وسیله وړاندې شوې دي، او په افغانستان کې به تر ټولو زیات تاوان موندونکو معلمانو، انجونو او والکانو لپاره د تعلیمي فضا او په پراختیا ته بیل شي. او د اوکراین ته د امریکا د سکل لومړنۍ لیږدول شوی ټول ټال وسلو ارزښت کابو 3.5 میلیارډ ډالر ته ورسیده. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن د یو امریکایي چارواکو له کوله راپور ورکړی. اوکراین ته د متحده ایالاتو د پوځي مرستو نوې جوپه د ژمي په درشل کې د اوکراینی ځواک د پیاوړتیا او د اوکراین د جنوب له ځینو مهمو او اساسي سیمو څخه د روسیې د پوځیانو د وسلو لپاره وړاندې کیږي، او تر دې دمه سش کاله لومړنۍ او تر دې دمه اوکراین ته د امریکا د وسلو لیږد د کابو 3.5 میلیون ډالري ارزښت ته رسیدلی دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم د ایران د ورانوونکي امریکایي پروژې د ناکامۍ په باب تبصره دراورو. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو د وزارت او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د اطلاعاتو څنګه په یوې ګډې اعلامیې کې د هیواد په وروستیو بلواو کې د امریکا له رول لوبونې پرده پورته کړه. په دغې ګډې اعلامیې کې ټینګار شوی دی موجوده اطلاعاتي مستندات ښیي چې د امریکا استخباراتي اداره CIA له خپلو همتړونونو د جاسوسي ادارو او د مرتجعو په نیابتي ملګرتیاو سره په ایران د بهرنیو دبونو د زیاتولو لپاره د زمینې جوړونې او د بلواو د رامنځته کولو لپاره پلانونې کړې دي. د موجوده اطلاعاتو په اساس د امریکا استخباراتي ادارې CIA په دغه پروګرام کې د انګلستان د بهرنیو اطلاعاتو له ادارې، د سهونیست رژیم د استخباراتي ادارې موساد او د اهل سعود رژیم د جاسوسي ادارې له نږدو ملګرتیاو برخمنه ده. تاریخي شواهد او تجربه ښیي د امریکا حکومت په تیرو لسیزو کې او لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې په امریکا په ایران کې د ناکرارۍ پر رامنځته کېدا او د واټیزو تاوتریخوالو یو اصلي ملاتړی هیواد دی. د مثال په توګه په 1990 لمریز کال کې د پیټرولو د بیو د زیاتولو او د اصلاح په پیښه کې د ایران په تهران او ځینو نورو خرونو کې د غونډو اعتراضونو کې چې څو ورځې وروسته ځینو امریکایي چارواکو په دغو پیښو کې ناکرروی تا پا لمن و حلو که پا لاس و درلودلو اعتراف هم کرده و دا نظام پا پرزولو پسیش بل. دا امریکا دا وقت حکومت پا خارجه وزارت که دا ایران دا چارو مسئول براین هوک پا یه وقت کارا اعتراف که ویل بلواگرو تا دا ارتباطی اوزارونو پا ورکولو سرا حتی پا ایران که دا انترنت لغو چی دا سرا هم دوی ونتوان وطواندل خپل ارتباطی لاره ولرل شی. د ایران د وروستیو څو اونیو ناکرارۍ او بدلونونو هم خودلی دا چې د امریکا په شمول دښمنان د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو په څیر باسونه د ایران په ټولنه کې د درز درامنځته کولو او د اختلاف اچولو او بلواو لپاره او حتی له دغو پیښو مخکې څخه پلانونې کړي وي. د امریکا رسندویو او د ځینو فکر کوټو یا تھنک ټینکس پلانونې هم دا تاییدوي چې د دغه هیواد حکومت په مخ کې پلانونه سره په ایران کې د هدف منو خپګانونو په رامنځته کې دا پسی دي.
دا مثال په توګه د امریکا لا ډیموکراسي او څخه د دفاع فاونډیشن یا اف ډی ډی په نامه سره امریکایي فکر کوټه یا تھنک ټینک چې د ایران په وړاندې د واشنگټن د بهرني سیاست په برابرولو کې مهم رول لري، د مې په درويشتمه نیټه یعنی لا وروستي بلواو څخه کابو څلور میاشتې مخکې په داسې شرایطو کې چې په ایران کې د بایو په زیاتیدا یوازې په ځینو سیمو کې تیت پرک اعتراضونه موجود وو، په ایران کې اعتراضونه اوج ته رسیدلي دي. د جوزف بایدن حکومت مرسته کولی شي په عنوان سره یې په خپل راپور کې د امریکا حکومت او چرواکو ته سپارښتنه کړې وه دغه ډول اعتراضونه جدي وګڼي او ورڅخه بشپړ ملاتړ وکړي. دا ویانا د اټمی خبرو اترو د بهیر دریدا لا اعتراضونو څخه پراخ ملاتړ د بشري حقوقو د خلاف ورزې د موضوع مطرح کیده او ایران ته د سٹارلینک انټرنیټ وړاندې کول د واشنگټن حکومت د دغه تھنک ټانک هغه سپارښتنه وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم دغه شان عمل وکړ. د ایران د اطلاعاتي اورګانونو په دغه وروسته اعلامیه کې هم دا راز اشاره شوې ده چې د لویدیز او سهونیستي جاسوسي ادارې د یو شمیر اړوند له مخکې معلوم کړی شوی او عناصرو لپاره د ترکیبي جنگونو د روزونکو د ټریننګ مرحله تر سره کړی او دوی ته یې ماموریت ورکړی چې زده کړې دي نورو ته هم منتقل کړي او د دغو زده کړو او ټریننګونو په اساس دي د یو لړ تشکیلاتو په بڼه عمل وکړي. د دغو پړاوونو د ترسره کولو مسولیت د امریکا د خارجه وزارت په غاړه دی چې د اجرا کولو لپاره یې له سی آی ای او ځینو موسسو او د تش په نامه ځینو غیر حکومتي تھنک ټانکس کوټو څخه استفاده کړې ده. په ایران کې د بلواو لپاره د دښمنانو د اطلاعاتي او جاسوسي ادارو زمينه جوړونکو خوځښتونو یو ځل بیا یو بل اصلي چورلیز د معلمانو، کارګرانو او محصلینو په څیر له مختلفو پرګنو د ناوړه استفادې لپاره د سرغنو او ککړو او جالي ډلو ټپلو د جوړولو لپاره د دوی په څیر پر مختلفو پرګنو د اغیز شیندنې لپاره هڅه ده. مثلا د ټویټر د چینل په اساس یوازې د وګي د میاشتې له شلمې نیټې د تلې د میاشتې تر شلمې نیټې پورې یعنی یوازې په یوې میاشتې کې په ټویټر کې په جالي هویتونو سره د فارسي ژبو د نوو څه د پاسه 5000 کارکونکو اکاونټونه جوړ شوی دي څو د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد فعالیتونه وکړي. حال دا چې لدې مخکې په کابو یوې میاشتې مودې کې د ټویټر یوازې 4000 اکاونټونه زیات شول خو بیا هم هیڅ په لاس ورنه راغلل. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی
د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړې له بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوه چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ویناوي اور باندې تفسیره او شننه کوي. دوی د دې لړې په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت کړي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده او بشکه چې همدا سي دا کچری یو هوا تیل لري معدنونه او قانونه لري ډول ډول امکانات لري حساس جغرافیایي موقعیت لري او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري لکه په 80 میلیون نفوس سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي د ځان دفاع ونه کړی شي جهاد ونه کړی شي ونه توانېږي چې خپل توانمنۍ اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي مونږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي څو د جهاد لاره د درېدنې لاره د مقاومت لاره په راتلونکي نسلونو کې پرله پسې دوام ولري لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو لولو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم دا انعمت عليهم هم دغه شهیدان دي د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دي دوی په انعمت عليهم کې شامل دي البته انعمت عليهم هم دو ډول دي یو ډول انعمت عليهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي لکه بنی اسرائیل بنی اسرائیل هم د انعمت عليهم برخه وو خو ناشکری وکړه او غضب الله عليهم شول یو ډول هم هغه انعمت عليهم دي چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين هم دي چې نه مغضوب ګرځېدلې دي او نه بلارې شوې دي زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي ځکه چې شهیدان له دنیا تللې دي نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بیلابیلو نسلونو ته یې وښایو
روت پانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خبر محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم لمعمول سره سم اول با د تهران او بیا که وخت و نو د کابل او زینو بهرنی و رسپانو زینی مطالب به تاسو ته وړاندې شي هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
زانو د تهران چاپ د ورسپانو په سر کې اول د اطلاعات ورسپانه راخلو دغه ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د بیلابیل موضوعاتو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پیغام چاپ کړی چې د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې له بېرحمۍ څخه ډک جنایت ته په اشارې سره چې د ایران د لسګونو بې ګناه سړیو ښځو او د ماشومانو د شهادت او ژوبلېدا سبب سوي دي پیغام ورکړی دی ستر لارښود په دغه پیغام کې ټینګار کړی، لغم څخه د دغه ډک جنایت عامل یا عاملان به یقینا سزا کړای سي، خو د ګرانو عزیزانو دغه او دغه راز د اهل بیت علیه السلام د سپېڅلي حرم سپکاوی به د دغو غمیزو د جړو له لټولو او د هغو پاک له پوهې د ډک او د پریکنده اقدام له ترسره کېدا پرته جبران نه سي. هغه حضرت جوته کړه، موږ ټول د اور رامنځته کوونکي دښمن او د هغه له خائنو جاهلو او غافلو عواملو سره په مقابله کې یو شمېر دندې لرو. د امنیت د ساتلو ادارې او قضایي قوه او د فکر او د تبلیغ د ډګر فعالان او ګران خلک باید د هغه ډلې په وړاندې چې د خلکو ژوند د هغوی اهمیت او د هغوی سپېڅلو ځایونو ته بې پامۍ او بې احترامۍ کوي په مقابل کې په متحد ډول ودرېږي. دغه ورځپاڼه همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له قوله لیکي د نخبګانو او پوهانو مهاجرت باید اپوټه او معکوس شي. د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د طبي علومو د پوهنتونونو له مشرانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ د هیواد د علمي پرمختګونو له امله قدرت د علمي مرکزونو د نارامه کولو او د راول لپاره د دښمن د دسې د پلان علت دی. ښاغلی رئیسی د روغتیا او درملنې په حوزه کې او څاره بریاوې د هیواد د پرمختګ یوه مالیفه وباله چې دښمن یې هم اعتراف ته مجبوره کړی. د ایران ولسمشر زیاته کړه د پوهانو مهاجرت باید معکوس کړای سي. نن د هغه زمینه له بل هر وخت زیاته او په تیره بیا په علم، ټکنالوژۍ او درمل جوړونې کې دومره زیاته ده چې په ایرانی پوهانو سربیره په دې حوزه کې د نورو هیوادونو د پوهانو د جذبولو امکانات هم برابر سوي دي. اطلاعات ورځپاڼه همدارنګه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې روسیه وایي د امریکا باید پر طالبانو باندې فشارونه بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال او وزیر اولیګ سیرو مولوتوف وایي مسکو د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوي چې امریکا د افغانستان پر نوی حکومت باندې خپل فشارونه ودروي. هغه سپیوټنیک خبري آژانس ته ویلي دا مهمه ده چې کابل د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو، د مخدره موادو له ترهګرۍ سره مبارزه او د بشري حقوقو قوانینو ته خپلو ترسره کړو ژمنو ته د پرځایش لپاره تضمین ورکړي. زیاته کړه د افغانستان پر حکومتي چارواکو باندې د نړیوالو غیر اصولي فشارونه هڅې چې د واشنگتن لخوا ترسره کیږي باید ودرول سي. همداراز سیرو مولوتوف ویلي امریکا او متحدین هڅه کوي له افغانستان سره د پولیز سیمو وضعیت بې ثباته کړي. هغه زیاته کړه روسیه کره دلایل لري چې داعش تراکره ډله په کابل کې د روسیه سفارت ته نږدې د سپتمبر تروریستي برید مسؤوله ده. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال همدارنګه یادونه کړې د منلو لپاره جدي دلایل سته چې داعش په کابل کې د 2022 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روسیې سفارت ته څیرمه د هغه تروریستي برید مسؤلیت لري چې دوه کارکوونکي او یو شمېر ملکي وګړي پکښې ووژل شول.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې د بیلابیلو مطلبونو په لړ کې په یوه ورځ کې د مقاومت لپاره دوه لویه بریالیتوبونه، یو په عراق کې حکومت جوړېدل او بل په لبنان کې د پولو دوسیې تړل کېدل په عنوان سره یوه تحلیلي رپورټ لیکلي چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. کیهان ورځپاڼه لیکي چې د لبنان د حزب الله په عجیبه هلی ځلی او ملاتړ سره بالاخره دغه هیواد د صهیونیستي رژیم څخه د بشپړ سمندري حقوقو په ترلاسه کولو کې یو پولیزه موافقه لاسلیک کړه. همدغه راز د عراق پارلمان د دغه هیواد د لومړي وزیر محمد شیا السودانی کابینېته د باور رایه ورکړه او د کابینې غړیو د پارلمان د غونډې په پای کې لوړه وکړه چې دا د مقاومت لپاره دوه مهم او لوی بریالیتوبونه ارزولی شو. د عراق د پارلمان له رای ورکولو وروسته السوډاني په ټویټر کې لیکي چې په خدای له باور وروسته زموږ وړاندیز شوي کابینې د باور لایه رایه وګټله. السوډاني او د کابینې غړو د پارلمان د پرونۍ غونډې په پای کې لوړه وکړه. د عراق د لومړي وزیر د کابینې په لیست کې د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین، د کورنیو چارو وزیر عبدال امیر الشمری، د مالیه وزیر طیف محمد او د دفاع وزیر ثابت رضا شامل دي. د مالیه مخابرات او کډوالۍ درې وزیر شیزی دي. د عراق د پارلمان غړیو د نیب حکومت لپاره د رای په ورکولو سره د مصطفی کاظمی پړاو پای ته ورسوله.
قدر من اوریدونکو وسا راګرزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. لکه څرنګه چې پوهیږئ په کابل کې د نوي حکومت لراتلو را په دی خوا ورځپاڼې نه چاپیږي او ورځپاڼې اکثره خپل مطالب په آنلاین ډول خپروي. لومړی راځو مسیر ورځپاڼې ته. مسیر ورځپاڼې لیکي چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا رئیس سره په خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته په یوه ګواښ بدل نه سي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نور مسایل سربیره یو مهمه موضوع د افغانستان حالات و. د اروپایي شورا د بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نه سي، د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقوقو په تېره د ښځو پر اړوندو مسایلو بحثونه کړي دي. دواړو خواوو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو سي. همدغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د طالبان دفاع وزارت وایي د نویو افغان ځواکونو شمیر 1,50,000 ته رسېدلی او په راتلونکي کې به شمیر نور هم زیات سي. د ملي دفاع وزارت د تفتیش رئیس لطف الله حکیمي په یو مرکه کې ویلي چې د حربي پوهنتون او حربي ښوونځي د محصلینو سربیره په هغه محصلین هم جذب کړي کوم چې بهر کې په پوځي زده کړو بوخت دي. نوموړي ویلي یادو محصلینو ته به عقیدتي زده کړې ورکوي او په اداراتو کې به دندې ورکوي. حکیمي ویلي اوسنی او پخواني پوځ توپیر لري ځکه پخوانی پوځ د ملي ګټو د دفاع وړتیا نه درلودله. نوموړي وایي چې نوی افغان ځواکونه د افغانستان ټولې پولې کنټرولولی تر څو ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره د خپلو پولو په اړه کوم اندېښنه ونه لري.
عزیزانو، د هم د کابل چاپ هیواد ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې داسې لیکي: د روسیې او افغانستان ترمنځ له سوداګریزو تړونونو وروسته تمه وه چې په کور دننه به د توکو بیې راټیټې شي، خو لا هم د خوراکي او سونګو موادو بیې هغه ډول چې لازمه وه نه دی کمه شوې. په یو بل خبر کې لیکي چې د روان کال د تلمیاشتې په 9 او 10 نیټه د ترکیې په دیاربک ښار کې د افغانستان اقتصادي وده او فرصتونه تر سرلیک لاندې نړیوال غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د افغانستان په اکله پوهانو، سیاستوالانو او مشرانو په زړه پورې نظرونه ورکړل او د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه د خواخوږۍ تر څنګ د ځینو مستکبرو هیوادونو ناسم او ظالمانه چلند وغند.
ایزانو خبرونه مو په ختمېدو ده. د تا د وخت د نشتون د عمله د بهرنۍ ورځپاڼو مطالب پاتې سو. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاط او بریالي اوسئ.
د شاه چراغ کلیزه.
د تهران رادیو ګرانو ردوونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. اوز صادق حسین د خپل ګران ملګری
الیاس عربی دي سره
د تاسو خدمت ته حاضر شویم چې د اهل بیت علیهم السلام د وړ ستر شخصیت حضرت ابن موسی علیه السلام چې په شاه چراغ مشهور او په حق له ځنګړی پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اهل بیت علیه السلام د نسل د امامانو او د هغوی د زامنو نورانی زیارتونه له پخوا راهیسې د عبادت او د زیارت لپاره معنوي ځایونه دي. دغه شریف ځایونه د زیارت، د لمانځه، د دعا او له خدای پاک سره د راز او نیاز لپاره تر ټولو ښه ځایونه دي او زیارتوال او مینوال د دوغو سترو لویانو په حرم کې زړونه له الله پاک سره وصلوي. د احمد ابن موسی علیه السلام چې په سید سادات او شاه چراغ مشهور و نورانی حرم همدغه شان یو ځای دی. احمد ابن موسی د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام زوی او د حضرت امام رضا علیه السلام ورور دی. د 1400 لومړی هجری قمری کال د لړم د میاشې په اتمه د حضرت احمد ابن موسی په سپېڅلي حرم کې نور او خوشحالي وي او د ولایت مینوال دغه زیارت ته ورځي چې د هغه په سپېڅلي حرم کې د حضرت احمد ابن موسی د لوړ مقام درنښت وکړي. البته روان کال د احمد ابن موسی سپېڅلی حرم د نورو سپېڅلو زیارتونو په شان د کرونا وایرس د کنټرول لپاره څه د پاسه دوې میاشتې بند و چې د زیارتوالو او د هغه حضرت د مینوالو پر مخ تړل سوی. اوس څه موده کېږي چې دغه سپېڅلی زیارت د اهل بیت علیه السلام د مینوالو پر مخ پرانستل سوی او خلک د ټولنیز واټن په رعایتولو سره په دغه سپېڅلي زیارت کې عبادتونه او دعاوې کوي. موږ هم په دغه ورځ خپل زړونه د اهل بیت علیه السلام د مینوالو او عاشقانو له قافلې سره یوځای کوو او احمد ابن موسی علیه السلام ته سلام وایو او ورته وایو: ای زما آغا، ای د خدای د رسول زویه، موږ ستا حرم ته راغلي یو چې د لوی خدای په وسیله تا ته نږدې سو. سلام دې وي پر تا ای احمده د موسی کاظم علیه السلام زویه. سلام دې په هغه چا چې په خپل قوم کې آغا و او په خپلو خپلوانو کې قدرمن او په شتمنیو کې بخښونکی او په دین او شریعت کې پرهیزګار و. سلام دې پر هغه چا چې د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم د ځایناستي او د ابي طالب د زوی علي پیروي کاوه، نو د خدای په لاره کې یې په زرګونه مریونه آزاد کړل او په خپل دین کې یې په خالصانه ډول د خدای عبادت وکړ تر دې چې حقیقت یې پیدا کړ. د احمد ابن موسی مور چې په ام احمد مشهوره و، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مور او د خپل وخت پرهیزګاره، تقوا لرونکې او عفاف لرونکې میرمن وه. د میرمن ام احمد په هکله لیکل سوي دي چې هغه له امام کاظم علیه السلام سره تر ټولو پوه، تر ټولو پرهیزګار او تر ټولو قدرمنه نږدې میرمنه وه. هغه د احمد، د محمد او د حمزه مور وه.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، دوهم امام موسی کاظم علیه السلام نسل څخه دغه درې هلکان د ولایت او د امامت د ټولو خ ملګري او په دغه نورانی لار کې ډېرې هڅې او خدمتونه وکړل او په نهایت کې شهیدان کړای شول. مسلمه خبره ده چې میاندې د خپلو بچیانو په معنوي او اخلاقي تربیت کې مهم رول لري. په تاریخ کې هم وینو چې سترو او غشیندونکو شخصیتونو د پاکو پرهیزګارو او د پوهو میندو په غیږه کې تربیت ترلاسه کړی او هغوی د خپل وخت لویانو قدرمن کسان شول. شیخ مفی د شاه چراغ د ژوند لیک په هکله لیکي، احمد بن موسی یو ستر پرهیزګار او قدرمن سړی و او هغه په خپل پلار حضرت موسی کاظم علیه السلام ګران و او هغه ته خپل کور ورکړ او د هغه د بخښنې او د زړورتیا ستاینه یې وکړه. شیخ مفید همدغه رازوای احمد بن موسی یو فاضل حدیث لیکونکی کریم النفس او ستر سړی و او علی بن موسی رضا علیه السلام وروسته یې له خپل پلار سره تر ټولو لوړ مقام درلود. په هغه وخت کې امام موسی کاظم علیه السلام او د هغه بچیان او له اهل بیت علیهم السلام نوال د عباسی حکومت لخوا په ډېرې زیاتې تنګسی کې و. عباسیان چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تر عباس له نسل څخه و د قدرت او د فساد په نشي کې بوخت و او د اهل بیت علیهم السلام په کورنۍ هر ډول ظلمونه کول او چلونه یې ورسره کول. په تاریخ کې ویل شوی دی په هغه وخت کې د عباسیانو په اړه له کلتوري نظره له ډېر انحراف سره مخ و. د عباسیانو په حکومت کې عیاشي او بېهودګي خپل اوج ته رسېدلې وه. عباسیانو په ښکاره خل فساد ته هڅول او د فساد زمینه به یې بربروله. عباسیانو به خل له لهاب عیش او عشره د شرابو وڅښلو جواریو او له خپلو وینځو سره زنا کولو ته هڅول. په مقابل کې د اهل بیت علیهم السلام کورنۍ وه چې خلوی حقیقي اسلام ته وربلل او هغوی به انسانانو ته د پرهیزګارۍ او د لوړتیا لارې ورښودلې. عباسیانو به هغه حقیقي مسلمانان چې د اهل بیت علیهم السلام مینهوال و ډېر ځورول. له دې سره سره حضرت امام موسی کاظم علیه السلام او د هغه شاګردانو او بچیانو له هر فرصته د خلکو د لارښوونې لپاره استفاده کوله. هغوی به له مهربانۍ څخه په ډکو چلنجونو او د مسایلو په بینولو او تشریحولو سره د حق لاره ښکاره کوله او زړونه به یې د خدای پاک له نور سره وصلول. احمد بن موسی علیه السلام له هغو غشندونکو کسانو څخه و چې په عمل او کارچار سره به زړونه د حق رڼا ته جذبول. هغه د پروردګار په عبادت، پرهیزګارۍ، زهد، د نفس په کرامت او زړورتیا کې ډیر مشهور و. هغه دومره سخت ترشتر شخصیت و چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته ګڼ شمېر مسلمانان د امام په توګه هغه ته د بیعت لپاره ورغلل.
احمد ابن موسی د ولایت مداره او د تقوا یو ښکلی ورایشت په یوې کتنې کې ښکاره سو. په جومات کې ټول خلک د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د زوی احمد ابن موسی چارچاپېر راټول سوي وو او د هارون رشید په لاس د امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په خاطرې ژړا کوله. خلقو د احمد ابن موسی لخوا د دیني احکامو او چارو د نشرولو، عبادتونو او د ښکاره د ستر شخصیت او د هغه احترام په وجه چې هغه له خپل پلار سره درلوده ګمان وکړ چې د پلار له وفات وروسته امام او د هغه حضرت ځایناستی د هغه زوی احمد ابن موسی علیه السلام دی. په همدې وجه خلقو له هغه سره د امام په توګه بیعت وکړ. احمد ابن موسی د مدینه له خلکو بیعت ترلاسه کړ او ناڅاپه په منبر کښېناستل او په ډېر فصاحت او بلاغت سره یوه خطبه ولوستله او ویې فرمایل: څرنګه چې همدا اوس تاسو ټولو زما سره بیعت کړی دی، ما هم له خپل ورور علی ابن موسی رضا علیه السلام سره بیعت کړی دی. پوه سئ، زما له پلار وروسته زما ورور علی ابن موسی رضا علیه السلام امام او د خدای ولی او په حق خلیفه دی. د خدای او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لخوا په ما او پر تاسو ټول واجب ده چې د هغه ستر شخصیت اطاعت وکړو. احمد ابن موسی بیا په جماعت کې کښېنستل. خلق د خپل ورور حضرت امام رضا علیه السلام له لوړو صفتونو او فضیلتونو څخه خبر کړل. ورپسې په جماعت کې موجود خلق له احمد ابن موسی سره یو ځای حضرت امام رضا علیه السلام ته ورغلل او ټولو د هغه حضرت له امامت او ځایناستي کېدا سره بیعت وکړ. د احمد ابن موسی لوړ مقام او په خلکو کې د هغه محبوبیت سبب نسو چې حق پټ کړي او دوکه وخوري. هغه ډیره زیاته تقوا درلودله او ډیر پرهیزګار و او هغه خلکو ته د هدایت د څراغ او رڼا په ښودلو سره وښودله چې د امام موسی کاظم علیه السلام صالح زوی او د الهي ولایت خدمت کوونکی دی. د دغه خلوص په لیدو سره امام رضا علیه السلام د خپل ورور احمد ابن موسی علیه السلام لپاره دعا وکړه او ویې فرمایل: ای احمده، هم هغه راز چې حق دې پټ نه کړ او حق دې ضایع نه کړ، خدای پاک جل جلاله دې په دنیا و آخرت کې ستا حق ضایع نه کړي. د احمد ابن موسی د ولایت مداری یو بل ورایشت د ولایت د حریم دفاع کول او له هغه حضرت یعنی امام رضا علیه السلام سره د مرستې لپاره د هغه په لور حرکت کول و. په هغه وخت کې د امام رضا علیه السلام په روښانه خبرو اترو سره د حکومت چلول او هغه غلطې عقیدې چې منحرفو فرقو رامنځته کولې شنډېدلې او خلک ورځ تر بلې له رښتیني اسلام سره ډېر او په ښه ډول بدلېدل. الهي واکمنۍ دودېدله او د عباسي خلفاو او د قاسبانو د حکومت د ناوړه څیرو حقیقت روښانه کېده.
خواګوردونکو، عباسي واکمن مامون چې ډېر دوکاباز او هوش لرونکی او د مسلمانانو د غصې د ختمولو او د خپل خلافت د پیاوړي کولو لپاره خپله ولی تهدي حضرت امام رضا علیه السلام ته ور وسپارله. مامون له امام رضا علیه السلام سره له باطني ګروهانې سره سره هغه حضرت له مدینې څخه د ایران په شمال ختیځ کې په مشهد ښار کې توس سیمې ته انتقال کړ او خپله ولی مهدي هغه ته ور وتپله. حضرت احمد بن موسی هم په خپلو همدغو کلونو یعنی له یو سل اته نویم هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې له خپلو ورارونو، خپلوانو او نورو شیعه مسلمانانو سره یو ځای چې شمېر 2000 یا 3000 و له عراق څخه توس ښار ته روان شو. دوی چې له هر ښار او سیمې تیرېدل نو د پلویانو شمېر یې زیاتېده په ډېر ډول چې ځینو تاریخ لیکونکو د احمد بن موسی علیه السلام د ملګرو شمېر کابو 15000 تنه بیان کړی دی. دوی له امام رضا علیه السلام سره د کتنې اراده لرله. عباسي واکمن مامون چې په خپلو ټولو چلولونو او دوکو سره سره د امام رضا علیه السلام د ستر شخصیت او د دینی او د عملي مقام په مقابل کې د بندون ته رسېدلی و او له بلې خوا یې له هغه حضرت سره د خلکو ډېره مینه او ګروهنه لیدله د خپل موقعیت په حق لاندې خوان شو او امام رضا علیه السلام ته د زهرو په ورکولو سره یې هغه حضرت شهید کړ. عباسي واکمن مامون بیا په دوکې ورکولو سره د هغه حضرت د شهادت په حق له ویر او ماتم وکړ. عباسي واکمن مامون چې کله له 15000 مسلمانانو سره یو ځای د احمد بن موسی له حرکت څخه خبر شو نو په ویرې سره یې ټولو ښارونو ته وویل چې د دغه سترې قافلې د حرکت مخه ونیسي او حکم یې ورکړ هر چیرې مو چې د بني هاشم قبیلې دغه قافله ولیدله نو د هغې د حرکت او مخ ته د تلو مخه ونیسي یا دغه قافله مدینې ته بیرته ورستنه کړی او پکې ټول خلک ووژنئ. همدغسې وشول چې د احمد بن موسی کاروان د ایران په شیراز ښار کې کلابند کړی شو. په همدغه وخت کې احمد بن موسی د خپل ورور حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت څخه خبر شو او هغه خپل ملګري سره راټول کړل او ورته وویل د دوی نیت د علي ابن ابي طالب د بچیانو د وینې تویول دي او په تاسو کې چې هر څوک د بیرته ستنېدا ګروهنه لرئ یا د تیښتې لرئ نو بیرته تللی شي، خو زه له دغو ورنګکارو سره له جهاد کولو پرته بله چاره نه لرم. د احمد بن موسی ټولو وړونو او ملګرو وویل د جهاد لپاره موږ د ستا په څنګ کې ولاړ یو. احمد بن موسا هم د هغوی لپاره دعا وکړه. وی ویل نو ځانونه د مبارزې لپاره تیار کړئ. حضرت احمد بن موسا علیه السلام څو ځله له عباسي سپیانو سره وجنګېده او هغوی چې د احمد بن موسا او د هغه د ملګرو له زړورتیا سره د مقابلې کولو توان یې نه درلود، په نهایت کې په دوکې ورکولو سره یې ناڅاپه په نه ځوانمردانه ډول احمد بن موسا شهید کړ. د هغه ملګري شهیدان کړل یا هغوی وتښتېدل او په نهایت کې د ایران په بېلابېلو سیمو کې د احمد بن موسا ملګري د ظالمو عباسیانو لخوا شهیدان شول. عباسیان دومره کې ناکاخه او ظالمان وو چې حتی د احمد بن موسا چې په شاچراغ مشهور و مړی تر کنډوانو لاندې کړ. د احمد بن موسا سپېڅلی مړی له کلونو کلونو تېرېده وروسته وموندل شو او د هغه حضرت زیارت جوړ شو چې د ملایکو د کوزیدام او د زیارتوالو د مینوالو لپاره یو ځای جوړ شو.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت ختم شو. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.